پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونو کې اوري چې د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وایي هغه ژمنې چې طالبان کوي باید په عمل کې ثابت کړي. دا هم اوري چې په ننګرهار کې په یو چاودنه کې کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو خبرونه په خبرونو پیلو له فریبا ظاهر نه اوري.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سفیر وایي هغه ژمنې چې طالبان یې کوي باید په عمل کې ثابت کړي. د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې ځانمرګي حمله شوې ده چې مرګ ژوبله لري. او ترکیه افغانستان ته د 3.5 میلیون ډالر په ارزښت پوځي مرسته استولې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سفیر وایي هغه ژمنې چې طالبان کوي باید په عمل کې ثابت کړي. جان بس د خبره له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې اووم پړاو خبرې چې په قطر کې پیل شوې پای ته رسیدلې دي. په عین حال کې په دوحه کې د قطر او جرمني په کوربتوب هم دوهمه دورځنۍ بین الافغاني غونډه وشوه او یو ګډ پریکړه لیک هم پکې لاسلیک شو. په دې اړه تفصیل د همدې خبرونې په ترڅ کې اوریدلی سي. د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې ځانمرګي حمله شوې. د ننګرهار ولایتي چارواکي تاییدوي چې نن سهار د پچیراګام په ولسوالۍ کې د یو قومي مشر ملک تور د وراره د واده په مراسمو کې ځانمرګي برید شوی چې لامل یې 15 تنه ولسي کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. ویل کېږي چې قومي مشر ملک تور د سیمه ییزو پاڅون کوونکو مشر وو. د ننګرهار د ولیوان عطاالله خوګیاني ازادي راډیو ته ویل چې ځانمرګي یو ماشوم وو. نوموړی وایي چې د پیشې ټپیان د پچیراګام سیمه ییز او د ننګرهار ولایتي روغتون ته وړل شوي دي. تر دې دمه د دې حملې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. ترکیه افغانستان ته د 3.5 میلیون ډالر په ارزښت پوځي مرستې واستولې. د ترکیه ډیلی سبا لیکلي چې دا کار د هغه تړون له مخې شوی چې د 2013 کال په سپتمبر کې د دوو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و. په دغو مرستو سره به د افغان ملي پوځ لوژستیکي عملیاتو ملاتړ وسي. له 2011 میلادي کال راهیسې څه باندې 2600 افغان نارینه او ښځینه پولیس د ترکیه د پولیسو په اکاډمۍ کې روزل شوي دي. په پاکستان کې د یو مسافرونکي اورګاډي د ټکر له کبله درويشت کسان مړه شوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. یو روغتیایي کارکوونکي د ټپیانو شمیر 4 اتیا تنه ښودلی یا وایي چې د ځینو روغتیایي وضعیت خراب دی. د پولیسو قمندان عمر سلامت ویلي د پیښې د جولای پر 11 سهار وختي داسې مهال په اولهار تمځای کې شوی دی چې اورګاډي له لاهور څخه د جنوبي ایالت بلوچستان پر لور روان و. د پیښې دلیل تر اوسه روښانه نه دی. خو د اورګاډو وزیر شیخ رشید وایي لومړنۍ موندنې یې ښیي چې دا یوه انساني تېروتنه وه. د پاکستان صدراعظم عمران خان چارواکو ته سپارښتنه کړې چې د پیښې قربانیانو ته د امکان تر حده ښه روغتیایي خدمات ورسوي. په پاکستان کې د اورګاډو خونړي ټکرونه ډېر کېږي. ډېری د اورګاډي پتلې تر 1948 کال د مخه دغلته د برېټانیا د واکمنۍ پر مهال جوړ شوي چې بېرته نه دي رغول شوي. د رویټرز خبری اژانس راپور ورکړی چې امریکا پریکړه کړې چې د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر محمد جواد ظریف د اوس لپاره بندیز ونه لګوي. د دې خبری اژانس په وینا د امریکا د پریکړه کولای سي د ایران د کړکیچ په برخه کې د ډیپلوماسۍ لاره پرانیستې پرېږدي. دوه سرچینو چې رویټرز یې نمونه نه دی یاد کړي ویلي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف به د اوس لپاره پر ایران د امریکا په بندیزونو کې شامل نه سي. دواړو سرچینو په دې اړه چې امریکا ولې پر جواد ظریف د بندیزونو له لګولو ډډه کړې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. امریکایي چارواکو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي و چې د امریکا له احتمالي بندیزونو سره ستونزه نه لري. د امریکا او ایران ترمنځ په وروستیو کې کړکېچ زیات شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو کې ایران ته د نورو بندیزونو خبرداری ورکړی دی. په یو بل خبر کې د امریکا دفاع وزارت وایي په فارس خلیج کې د کشتیو د امنیت د ټینګښت لپاره د یو نړیوال ائتلاف جوړېدو ته نږدې سوی دی. جنرال مارک میلی چې د امریکا د ټولو ځواکونو د لوی درستیزې څوکۍ ته نومول سوی د خبرو پرون د دې هېواد د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وکړه. د جنرال میلی په وینا ممکن په راتلونکو څو اونیو کې د نړیوال ائتلاف جوړ سي. د څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې برېټانیا د پنجشنبې په ورځ وویل چې درې ایراني کشتیو هڅه کړې چې د هرمز په تنګي کې د برېټانیا یوه تیل وړونکې کشتۍ ودروي. تر دې مخکې د برېټانیا شاهي ځواکونو د جبل الطارق په سیمه کې د ایران یوه تیل وړونکې بیړۍ سوریه ته د تیلو د انتقال په شک نیولې وه. یو شمېر ایراني چارواکو په غبرګون کې ویلي وو چې د برېټانیا دا اقدام به یې بې جوابه پاتې نه سي. او د روسیې او اوکراین ولسمشرانو پرون په خپل لومړي ځل تلیفوني خبرو کې د اوکراین په ختیځ کې د کړکېچ او همدارس د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې وکړې. کرملین پرون ویل له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د دې تلیفوني خبرو نه وشته اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي کړی و. د اوکراین جمهوري ریاست پر خپل ویبپاڼه په یو بیان کې لیکلي چې زیلینسکي د روسیې لخوا د نیول سوي اوکراینی ماڼوګانو د خوشي کولو مسله په خپلو خبرو کې یاده کړې ده. د تلیفوني مکالمه څو ورځې وروسته لاغه کېږي چې زیلینسکي په یو ویډیویي پیغام کې روسیه له خاورې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د ویزه کولو او د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکېچ په اړه د بحث لپاره له پوتین سره د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې د کتنې غوښتنه وکړه. هغه په دې بحث کې د امریکا، برېټانیا، فرانسې او جرمني د مشرانو د ګډون وړاندیز هم کړی و. د خبرونو پای.
نن جمعه ده د چنګاښ سفرتن 28مه د جولای 12مه پر یوې بجې پر راپورونه کې اوري چې د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وایي هغه ژمنه چې طالبان کوي باید په عمل کې ثابت کړي. بلخوا زلمی خلیلزاد وایي د امریکا هڅې یوازې د دې لپاره نه دي چې د افغانستان له جګړې ځان خلاص کړي. په ننګرهار کې په یو چاودنې کې زیات خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په بلخ کې د زده کوونکو شکایتونه څېړو.
اتم ټولګي کې ما کتابونه نشته امتحانونه راورسېدل. پلار مې غریب دی د کتاب اخیستلو توان نه لرو.
په بهرنیو موضوعاتو کې امریکا پریکړه کړې چې د اوس لپاره به د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر جواد ظریف بندیزونه نه لګوي. زما رایا زما حق پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر وایي هغه ژمنې چې طالبان یې کوي باید په عمل کې ثابت کړي. جان باس دا خبره له ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې کړې ده. دا په اصل کې ده چې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې اووم پړاو خبرې په قطر کې سوي دي چې زیاتو چارواکو ورته خوشبيني څرګنده کړې ده. په دې غونډه کې وسلوالو طالبانو د ځینو ژمنو خبر ورکړی دی. په عین حال کې په دوحه کې د قطر او جرمني په کوربتوب هم دوه ورځنۍ بین الافغاني غونډه وسوه. وصل وصال دا موضوع تعقیب کړي. نور تفصیل لدت خبرو.
ډیر مننه سالی صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. د په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې په دوحه کې چې د افغان چارواکو او افغانانو او طالبانو ترمنځ کومې خبرې اترې وشوې، دوی له دغو خبرو خوښ دي او دا د سولې د ټینګښت لپاره دوی یو ښه ګام بولي. خو ټینګار یې دا دی چې هغه ژمنې چې طالبان په دغو ناستو کې کوي یا په تیرو شپږو پړاوونو ناستو کې د امریکا سره کړې دي، هغه باید یوازې د خبرو تر حده پاتې نه شي، بلکې دغه خبرې باید په عملي توګه باندې نتیجه ولري او طالبان باید په افغانستان کې هغه ژمنې چې دوی کوي هغه باید عملي کړي. تر ډیره داسې ویل کېږي یا هم د امریکا سفیر په کابل کې وایي چې زلمی خلیلزاد یو تکړه مرګ چې دی، کچېرې هغه د خبرو په لړ کې داسې حس کوي چې مقابل لور ژمنه کوي او له موږ نه د اعتماد غوښتنه کوي، نو موږ هم د هغه په قضاوت باندې باور لرو. ښاغلی بس وایي موږ یوازې د طالبانو خبرې د عمل د مبنا په توګه نه منو او تمه دا ده چې طالبان یوازې دا نه چې د کاغذ پر مخ ژمنه وکړي او یا هم وعده وکړي، بلکې باید دغه ژمنې په افغانستان کې عملي او خلکو ته دا وښيي چې دوی د شخړې د هواري لپاره په غونډو کې ګډون کوي او غواړي چې هغه کومه شخړه چې په افغانستان کې روانه ده بل اخره پای ته ورسیږي. د دې په خبره دا چې خای امریکا او طالبان یو هوکړه ته سره ورسیږي او غژبرین چې طالبان او د افغانستان حکومت یو بل ته ورکوي باید د هوکړه لیکونو په شان د ارزونې یو میکانیزم ولري چې دواړه خواوې یا خپل خواوې دا ډاډ ولري چې بل لورې په خپل ژمنو باندې عمل کوي. دی وايي موږ یوازې د طالبانو خبرې نه منو چې نور د تورستي ډلو ملاتړ نه کوي او یا د افغانستان د خاورې هغه برخه چې د دوی تر کنټرول لاندې ده د امریکا د یا د هغه د ملاتړ پر ضد نه استعمالیږي. وایي چې زموږ تمه ده چې دوی خپلې دغې ژمنې په عمل کې وښي. سالی صاحب د دوهې غونډه تېره یک شنبه او دوشنبه وشوه چې په اتو مادو کې د یو ګډ پرېکړه لیک په خپرولو سره پای ته ورسېد. له دغه پرېکړې بېلابېلو خواوو او افغان چارواکو هرکلی کړی دی. بلې سالی صاحب
ډېره مننه. و موردل چې د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وایي هغه ژمنې چې طالبان کوي باید په عمل کې ثابتې کړي. جان باس دا خبره له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې ده. دغه مرکه پر روانو خبرونو کې اوریدلی سي او په څو شیبو کې به د ازادي راډیو په ویب سایټ هم دا اوریدو وړ وي. د ویب سایټ ادرس مو دی ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. تب تسل کې ده چې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې وم پړاو خبرې چې په قطر کې پیل شوې وي تقریبا پای ته رسیدلې دي. د امریکایي هیات مشري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد کوله. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو هڅې یوازې د دې لپاره نه دي چې د افغانستان له جګړې ځان خلاص کړي. خلیلزاد چې تر اوسه په قطر کې د طالبانو له استازو سره و ځلې خبرې کړي دغه څرګندونې د یو ویډیوي کانفرنس لارې په واشنگټن کې یوې جوړې شوې غونډې ته کړي دي. نور تفصیل له نوریاس نوریا وروچی په استودیو کې راسره دی.
بله سالی صاحب د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په هدف له طالبانو سره خبرې کوي وایي متحده ایالات یوازې د دې لپاره هڅه نه کوي چې په دې هیواد کې له دغې تر ټولو اوږدې جګړې ځان خلاص کړي بلکې د دغې 13 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې خبرې چې ښځې به هم پکې ناستې وي مخته وړي. زلمی خلیلزاد دغه څرګندونې د یو ویډیوي کانفرنس له لارې په واشنگټن کې یوې غونډې ته چې ډېرې پوښتنې تر ډېره له طالبانو سره د سولې په روانو خبرو کې د ښځو د ونډې او د دوی د غوښتنو د اورېدو پر مسلو څرخېدې وکړې. د اسوشیټ پرس خبري اژانس د راپور له مخې خلیلزاد له قطر څخه چې د روانې اونۍ د یکشنبې او دوشنبې په ورځو د طالبانو د استازو په ګډون د بین الافغاني خبرو کوربه و او په نتیجه کې او په پای کې وبخې یو پرېکړې لیک هم صادر شو. دغه غونډه ته له طالبانو سره د سولې در سره شو خبرو په اړه رڼا اچول او د هغوی پوښتنې ځوابولې. د واشنگټن د غونډې برخوالو سره ډېر اندېښنه له دې پلوه و چې له ښځو سره اندېښنې شته چې له طالبانو سره د سولې هر تړون ښایي دوی له هغو لاسته راوړنو بې برخې کړي چې په تېرو څو کلونو کې ورته رسېدلي او وضعیت ښایي بېرته د طالبانو د پخوانۍ واکمنۍ دورې ته وګرځي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ټینګار وکړ چې موږ غواړو له افغانستان نه له وتلو وروسته یو ډېر ښه میراث پرېږدو. ښاغلي خلیلزاد زیاته کړه موږ یوازې له دغې لانجې د وتلو لپاره هڅه نه کوو او یوازې د ځواکونو د وتلو لپاره تړون نه کوو بلکې موږ د سولې یو تړون غواړو. موږ له افغانستان سره د اوږدمهاله اړیکو او شراکت غوښتونکي یو. البته طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې او هغه یو لاسپوڅی حکومت بولي. خلیلزاد تر اوسه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره اووم دور خبرې مخته وړي. دغه راز دوحه د تېرې یکشنبې او دوشنبې په ورځو د بین الافغاني خبرو کوربه هم و. د دغو خبرو په پای کې یو پریکړه لیک صادر شو او دغه راز خلیلزاد هم له طالبانو سره اووم دور خبرې ګټورې وبللې. د دغو خبرو په ترڅ کې په وو موضوعاتو چې مخکې هم پرې خبرې شوې وي خلیلزاد ویلي په ټولو کې پرمختګ شوی دی. البته د یو مهم ټکی دا و چې د واشنگټن په غونډه کې چې د جورج پوهنتون د جورج ټاون پوهنتون کې جوړه شوې وه د مرکزی آسیا او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر الیس ویلز هم و. الیس ویلز وویل هر افغان حکومت او که اوسنی دی یا راتلونکی وي د نړیوالو په مرستو به حساب نه کوي که چیرې دغه حکومتونه د افغان ښځو حقونو ته پام ونړوي او هغوی د ټولنې د دوهم قشر په توګه وپیژني.
ډیره مننه د نوریاس نوري په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد وایي د امریکا هڅې یوازې د دې لپاره نه دي چې د افغانستان له جګړې څخه لاس واخلي. تر هغه مخکې مو د واصل وصل په راپور کې اوریدل چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر وایي هغه ژمنې چې طالبان یې کوي باید په عمل کې ثابت کړي. جان باس دا خبره له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار ولایت په پچیرګام ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې 14 سوي د پزینو راپورونه کې ویل سوي چې دا ځانمرګ برید و چې د یو تنکی زلمی لخوا تر سره سوي دی. په لومړنیو راپورونو کې ویل سوي چې په پیښه کې 6 کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. د نور تفصیل لپاره اکرام الله اکرام را سره دی. اکرام صاحب، څه دي جزئیات په دې اړه د دې ځانمرګ برید؟ اصلي تلفات چا ته اوښتي دي او دقیقا دغه 14 چیرې سوي ده؟
د ننګرهار د ولایت مسؤلین وایي چې 14 د پچیرګام ولسوالۍ د جنډخیلو په سیمه کې چې د بلاندې بچیر په سیمه کې موقعیت لري، په لږه سیمه کې شوې ده. د ملکتور په نوم باندې یو قومي مشر دی، د ده د وراره په مراسمو کې شوې ده. د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په دې انتحاري حمله کې 6 تنه وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان دي. که څه هم په لومړنیو کې د ټپیانو شمیر 30 تنه یادېده، خو اوس عطاالله خوګیاڼي وایي چې وروستي جزئیات 14 تنه ټپیان دي. دی وایي چې پیښه نن سهار 8 بجې د یو تنکی ځوان په وسیله باندې انتحاري حمله شوې ده. او د پیښې ټپیان د عطاالله خوګیاڼي په وینا باندې چې بېلابېلو روغتونونو دلته د ننګرهار د جلال آباد ښار عامې روغتیا روغتون ته راوړل دي، چې یو شمېر ټپیانو حالات هم نازک ښودل شوی دی. په سیمه کې په پچیرګام ولسوالۍ کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته بیا د وژل شویو کسانو شمېر 9 تنه ښودلی دی. دې سرچینې همداشان ازادي راډیو ته وویل چې د لومړنیو څېړنو په اساس باندې چې جنایي پولیسو هلته په سیمه کې څېړنې کړې دي، انتحاري حمله کوونکي شاوخوا 20 کاله عمر درلوده. د دغه سرچینې په وینا باندې چې په وروستیو کې په پچیرګام ولسوالۍ کې 14 زیاتې شوې دي، او دی وایي چې دا په روانه میاشت کې 3 14 ده چې کېږي او خلکو ته زیان رسوي. یو مسله بله سالي صاحب، چې د ملکتور په اړه باندې ویل کېږي چې دا د پاسم کوونکو مسؤلیت یې باندې درلوده، او په دغه انتحاري حمله کې خپل هم د وژل شوی دی. دا خبره ولایتي چارواکو هم تایید کړې ده. او سرچینې چې کوم سرچینې امنیتي سرچینې چې ازادي راډیو سره خبرې کولې، هغه وویل چې په وژل شویو کې د ملکتور په ګډون باندې د دوه زامن هم شامل دي. وسلوالو طالبانو په دغه پیښه کې خپل لاس لرل رد کړي دي، او کومې بلې وسلوالې ډلې تر دې د مسؤلیت په غاړه باندې نه دي اخیستي.
اکرام صاحب، هلته ګنګوسي اوازې څه دي چې دا حمله به چا کړې وي؟ تاسو ویل چې وسلوالو طالبانو په دې حمله کې خپل دخالت رد کړی دی.
لکه څنګه چې ما وویل، تر دې دمه کومې بلې وسلوالې ډلې دغه مسؤلیت په غاړه باندې نه دي اخیستي. خو د ننګرهار په دغه ولسوالیو کې عموما د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې موجودیت تر ډېره حس کېږي. د دوی فعالیتونه تقریبا ډېر حس کېږي. نو له دې نه وړاندې چې کومې بېلابېلې پېښې شوې دي، په ځانګړي ډول په جلال آباد ښار کې چې کوم هدفي وژنې شوې دي، تر ډېره یې مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې په غاړه باندې اخیستی دی. خو د دې پېښې مسؤلیت لا تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه دي اخیستی.
ډېره مننه د اکرام الله اکرام. په راپور کې مو اوریدل چې د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې 14 سوي ده، چې د وروستیو راپورونو له مخې 16 تنه په دې 14 کې وژل سوي او شاوخوا 14 یا 16 تنه نور ټپیان سوي دي. تر دې مخکې په راپورونو کې د ټپیانو شمیر تر دې زیات شول سوی وو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د قطر په غونډه کې د ګډون کوونکي حیات ځینې غړي وایي کوم بدلون چې د طالبانو په رویه کې لیدل سوی د سولې د خبرو د پیل او د ښځو راتلونکي ته پکې خوشبیني پیدا سوې ده. دا خبره د دغه حیات یوې ګډونوالې پرون په کابل کې وکړه. تفصیل له خان محمد سین.
د قطر د ناستې ګډون کوونکي چې راستانه شوي په خبرو کې اندېښنې او خوشبینۍ څرګندې شوې. د دغه ناستې یوې ګډونوالې او د افغان مېرمنو د شبکې غړې ماریا اکرمي د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې څه چې د قطر په ناسته کې مطرح شوي خوشبیني ورته ښیي او وایي چې د دغو خبرو راتلونکي ته هیله مند ده. دی وویل دا یو ښه پیل کیدای شي، موږ خوشبینه یو خو سل په سلو کې باوري نه یو چې آیا دغه با تربیه طالبان چې د قطر په ناسته کې له موږ سره ډېر ښه چلند وکړو او هغه طالبان چې په سنګرونو کې جنګیږي آیا همدغه شان نظر لري او که نه. طالبان اوس هم د اسلامي اماراتو لید لري، هغه لید ته چې ویل یې درناوی کوي او په رښتیا سره ولیدل شول چې ورته یې لري. خو څرنګه چې موږ په ټولنه کې فعالیت لرو ښایي ډېر وخت ونیسي او زموږ مسؤلیت دی چې عامه ذهنونه بدل کړو.
طالب هنوز هم به مدید امارت اسلامي خود است.
بلخوا د قطر د ناستې د پلاوي یو شمېر نور ګډونوال بې اندېښنې لري چې ممکن طالبان له سولې وروسته په دغو باورونو کې بدلون راولي. د قطر په ناسته کې تر ډېره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او غوربند ټینګار وشو. د دې ترڅنګ د ملکیانو خوندیتوب، د لاسته راوړنو ساتنه او د ښځو په برخه کې شوي پرمختګونه هغه نور موارد و چې د دغه پلاوي غړي ورته اشاره کوي. دوی وایي طالبانو لومړی په اسلامي امارت ټینګار درلود خو د بحثونو په پای کې د هغوی دا نظر بدل شو چې دغه چاره د تیرو کلونو لاسته راوړنو او د سولې د بین الافغاني خبرو پیلېدو ته هیلې زیاتوي. په ورته وخت کې د دغه پلاوي یوه بله غړی شاګل رضایی وایي د خطر په ناسته کې ښځینه ګډون کوونکو تر ډېره د ښځو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب او په دې برخه کې په شته و اندېښنو بحثونه وکړل. خو دا چې دغو غوښتنو او اندېښنو ته د طالبانو ځواب څه و په دې اړه آغلې رضایی څه ونه ویل. دا ټینګار کوي چې په راتلونکو ناستو کې د هم یادو موضوعګانو ته جدي پاملرنه وشي. بلخوا د ښځو د شبکې غړي سوریا پرلیکا وایي په دې اړه هیڅ تضمین نشته چې ښځې به یو ځل بیا د طالبانو د دورې په شان حالت سره مخ نه شي. دا وایي له هغو کړنو چې جنجال پاروونکي دي باید ډډه وشي. څه تضمین موجود دی چې هغه کسان د افغانستان ته راشي او هغه ښځه چې د خپل نارینه په خوا کې ولاړه ده سپکاوی به نه کیږي؟ دا ټکي باید په جدي توګه په پام کې ونیول شي. مدنی فعال عادله وایي افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د ښځو د حقونو د تر پښو لاندې کولو په بدل کې سوله ونه مني. خو د ملي یووالي حکومت له دې وړاندې ویلي چې په هیڅ صورت به د ښځو پر حقونو معامله ونه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمی او نړی په حالاتو کې تازه موضوع دا ده چې پینټاګان وایي په عربي خلیج کې د تجارتي کښتیو د پوځي بدرګې لپاره د یوه نړیوال ائتلاف پر جوړولو غور کوي. د امریکا د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز د مقام لپاره نوماند ویلي چې دغه ائتلاف د ایران د ګواښونو په وړاندې د تجارتي کښتیو د امنیت د خوندي کولو په هدف کیږي. له بلې خوا چارواکو له قبله ویل سوي دي چې امریکا نه غواړي د ایران د بهرنیو چارو وزیر د هغو ایراني چارواکو په فهرست کې شامل کړي چې بندیزونه ورباندې لګول سوي. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې راسره دي. تکل صاحب، د دې ائتلاف جوړول باید په خلیج کې د ایران لخوا د کښتیو د ګواښلو له وروستیو پیښو سره ارتباط ولري؟
دقیقا یو ورځ وروسته له دې چې د ایران وسلوالو کښتیو په هرمز تنګي کې یوه برطانوي کښتۍ وګواښله، د امریکا دفاع وزارت ویلي چې په فارس خلیج کې د کښتیو د امنیت د خوندي کولو لپاره د یوه نړیوال ائتلاف جوړېدو ته نږدې شوي دي. جنرال مارک میلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز څوکۍ ته نومولی، دا څرګندونې پرون د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وکړې. جنرال میلي وویل دا نړیوال ائتلاف ښایي په راتلونکو څو اونیو کې جوړ شي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې برتانیا د پنجشنبې په ورځ وویل د ایران دریو وسلوالو کښتیو هڅه وکړه چې په هرمز تنګي کې د برتانیا یوه تیل وړونکې ټانکر کښتۍ ودروي. له دې مخکې د برتانیا سلطنتي سمندري ځواکونو په جبل الطارق کې د ایران یوه تیل وړونکې کښتۍ سوریې ته د تیلو د انتقال په شک نیولې وه او ایراني چارواکو په غبرګون کې ګواښ کړی و چې د برتانیا دا اقدام به بې ځوابه پرېنږدي. په عربي خلیج کې کړکیچ په وروستیو څو اونیو کې پراخ شوی او دا په داسې حال کې ده چې د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا له وتلو وروسته د ایران اقتصاد د امریکا لخوا پر دې هیواد د بندیزونو د بیا لګولو له کبله په بد حالت کې دی. سالی صاحب، وروستیو پرمختګونو د برتانیا او اروپایي هیوادونو هغه هڅې هم زیانمنې کړي دي چې غواړي د تهران او واشنګټن ترمنځ کړکیچ د خبرو له لارې حل کړي.
بله، تکل صاحب، د پر ایرانی چارواکو د لګېدلو بندیزونو د فهرست څخه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف د مستثنا کولو په اړه جزئیات څه دي؟
د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې متحدو ایالاتو پریکړه کړې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به سمدستي په هغو چارواکو کې نه شاملوي چې بندیزونه پرې لګول شوي. د آژانس په وینا د امریکا دا پریکړه کولی شي چې د ایران د کړکیچ د حل په برخه کې د ډیپلوماسۍ لاره پرانیستې پرېږدي. رویټرز خبری آژانس د دوو سرچینو په حواله چې په راپور کې نومونه نه دي یاد کړي وایي ظریف به د اوس لپاره د امریکا په بندیزونو کې شامل نه وي. دواړو سرچینو په دې اړه چې امریکا ولې پر ظریف د بندیزونو له لګولو ډډه کړې نور جزئیات نه دي ورکړي. امریکایي چارواکو په دې اړه تر اوسه رسمن څه نه دي ویلي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر له دې مخکې ویلي و چې د امریکا له احتمالي بندیزونو سره هیڅ راز ستونزه نه لري او دا یې پروا نه لري. د امریکا او ایران په اړیکو کې کړکیچ په دې وروستیو کې اوج ته رسېدلی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ اوس پر ایران د نویو بندیزونو د لګولو خبرداری هم ورکړی. تاسو لا پیغامونو
د زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غونډانو د علاقې څخه خبره کوم. سلام اوریدونکي او مسلمان کاسو ته د خدای په خاطر د رئیس صاحب جمهور له موږ سره یو ځواني وکي، یو کومک دی وکي. وزیر داخله، وزیر دفاع، د کابل سفارت په اسلام آباد کې بند کړي، د اسلام آباد سفارت په کابل کې بند کړي. نور د دوستۍ مشتنه وایي، موږ د مکتب ماشومان په وینو کې لمبېږي. هیڅ خارجي سفارت باندې سوړ باد نه وي، او نه د پارلمان د وکیلانو بچان سوړ باد وي. هغه په زری موټرو کې ګرځي، خو د غریبانو زامن د اور په لمبو کې سوځي. والسلام په احترام.
د غزنی ولایت ته جرور صلی الله علیه وسلم علیکم نیول ده. طالبان باندې کانه ترمنس هم بڑا خبر وسله ده، ته موږ ډیر خوشاله او ډیر په مقصدونه کې وسو. خدای دې وکړي چې سوال است او ان شاء الله سوال راتلین کړه. نو وسم پیسې چې موږ اتیا پیسې مطمئن نه سوال راتلای شو. نو خدای دې وکړي چې خو ګران افغانستان کې سوال راځي.
مرلای ما د هرات ولایت نه خدایو کې افغانستان کې دا سوله روانه ده. خدای دې دغه څه دوامداره کړي. طالبان ورونه نه هم دا هیله ده، دولت نه هم دا سوله په خیر سره وشي. درته وایم چې افغانستان خلک ډېر در په دره دي، ډېر جنګو ځپلي خلک دي. درته وایم خدایو کې چې دا سوله څونه زر تر زره وشي موږ خوشحالېږو. او د کې به د ټول د افغانستان د خلکو د ټول د سلام او خیر به پکې وي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ټلیفوني پیغامونو لمړی سپتون کې د زابل ولایت اوسیدونکو په ولایت په ولایت پروګرام کې نن د زابل پر وضعیت خبرې کیږي. دغه پروګرام د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو په ژوندۍ بڼه خبريږي چې تاسو هم په دې کې ګډون کولای شئ. په بلخ کې زده کوونکي د کتابونو له کموالي شکایت لري. چارواکي وایي چې دغه ستونزه به حلوي. د مجیب حبیب زیراپور د یو زده کوونکي په ژغ پیلېږي.
زمان فاطمه د تجربوي خوانځي څخه یم. اتم ټولګي کې یم. کتابونه نشته، امتحانونه راورسېدل. پلار مې غریب دی، د کتاب اخیستلو توان نه لرو.
فاطمه په بلخ کې یو له هغه زرګونه زده کوونکو ده چې د درسي کتابونو نه لرلو ځورېږي. یوازې فاطمه نه ده چې د بلخ په ښوونځیو کې د درسي کتابونو نشتون هغه له تعلیمي ستونزو سره مخ کړی ده، بلکې د بلخ ولایت په سلګونه ښوونځیو کې زرګونه نور نجونې او هلکان د درسي کتابونو د نه لرلو له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. سهار د مزار شریف د سلطان رازی ښوونځي د دریم ټولګي زده کوونکو ده. هغه وایي سره له دې چې د تعلیمي کال لومړی پړاو یې مخ په ختمېدو دی او د کال منځنۍ ازموینې هم را رسیدلې دي، خو لا هم د بلخ د پوهنې ریاست ورته د درسي کتابونو د لرلو زمینه نه ده مساعده کړې. سهار وایي چې له بازار څخه د کتابونو د رانیولو توان نه لري او د کتابونو د نه لرلو په دلیل ویره لري چې د کال په منځنۍ ازموینې کې ناکامه نشي.
کتاب نه داریم، اگه از بازارم بخریم به زور از پیش ما میگیرن امتحانا رسی کتاب نداریم میترسیم که امتحانا ناکام نشیم.
لیدا د مزار شریف د گوهر خاتون خوونسی د اوغم ټولګیز د کون کده ورته کیسه لري او وای چې د فقر او د کورنۍ د بې وسلې لامل دا ورته نه لري چې هاته یو ټوک کتاب هم له بازار څخه پیسو راونیسي.
چار ما پیش دما گفته که برتان کتاب توزیع میکم تا کتاب توزیع نکده توان خریدن کتاب نداریم ما چی رو بخونیم.
د بلخ د پوهنې ریاست هم د دغه ولایت په ښوونځیو کې د کتابونو د نشتون او کموالي ستونزه تاییدوي او چارواکي وایي چې د ستونزې د حل په خاطر یې په کراتو له مرکزي حکومت څخه غوښتي تر څو ورته لا زیات کتابونه راواستوي خو تر دمه یې غوښتنې نه دي پوره شوې. د بلخ د پوهنې ریاست مشر علي امیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما هنوزم به موږ کمبودی که از شروع سال تعلیمی موجب